السلام علیکم د سهار و بچی دی د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. نن جمعه د 1495 لمریز کال د سرطان یو لسمه نیټه ده چې 2014 میلادي کال د جولای لومړۍ او د روژې د مبارکې میاشت له شپږویشتم سره سمون لري. د دې خپرونې تخنیکي چارې صاحب قادر جلالوف پر مخ وړي. پاکستان وی د افغان کډوالو د ستونزو د حل او خپل هیواد ته د هغوی د ستنولو په اړه له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره خبرې کوي. د کابل امنیتي مسؤلان وایي د ښار په دروازو کې ټول پرسونل بدل شوی او نوي تدابیر هم نیول کیږي. خو په سر کې پام وکړئ، د دې سات مهمه خبرونه تھا. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځان وژونکي حملې په کلکو ټکو وغندلې. ملي دفاع وزارت وی د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو ښه ګډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پلان بشپړ کړی چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. او د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د بحران د حل لپاره له روسیې سره د یو ګډ پوځي پلان وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ همکاري به زیاته کړي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځان وژونکي حملې وغندلې. په دې بریدونو کې چې د کابل په پغمان کې د پولیسو پر لیږدونکو بسونو شوې، 33 کسان مړه او 190 ژوبل شول. طالبانو د کابل د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي داسې بریدونه هیڅ ډول توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو دفتر لخوا خپره شوې اعلامیه کې د دې بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د غمراسۍ څرګندونه شوې ده. د ملي دفاع وزارت وی د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو ښه ګډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پلان بشپړ کړی چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي چې لږ تر لږه 9 ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولي او 30 ولسوالۍ په خطر کې دي. خو دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته ویل چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پلان جوړ کړی دی.
زمان که ما انتخابات رو میخواییم راندازی بکنیم، حد اکثر کوشش میکنیم ولسوالی هایی که ایلن
منگ ده 1495 هجری لمریز کال تر پای ده پوزی عملیاتو پلان جوړ کرد. کمون غواړو چې انتخاباتو شی باید ده هغو ولسوالی و امنیت ټینګ شي چې د دښمن تر خطر لاندې دي او خلک په ټاکنو کې د ګډون امکان ولري. د جنرال مراد په وینا سږ کال د افغانستان د امنیت لپاره مهم کال دی. د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت د جګړې لپاره د کوچنیانو د استخدام په مخنیوي کې ناکام شوی دی. د دې نړیوال ادارې پر امریکا انتقاد کړی او د بارک اوباما له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان په ګډون پر ټولو هغو حکومتونو فشار زیات کړي چې د امریکا مرستې ترلاسه کوي، خو د دې ستونزې په حل کې ناکام شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د خاشاق په اړه په خپل کلنی رپورټ کې وایي زیاتې افغان ښځې د جنسي استفادې لپاره د خاشاق وړونکو قرباني شوې دي. رپورټ زیاتوي چې د انسانانو د خاشاق د مخنیوي لپاره د افغان حکومت کار له نړیوالو نورمونو سره اړخ نه لګوي. رپورټ ویلي چې تېر کال په افغانستان کې 2 برابر زیات کسان د خاشاق په تور نیول شوي او محاکمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل رپورټ په اړه ویلي
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery.
د وی کله چې موږ د انسانانو د قاچاق په اړه خبرې کوو، زموږ هدف معاصره نړۍ کې بردګي ده چې هر وخت تر 40 میلیونه زیات وګړي قرباني کیږي. د بهرنیو چارو وزارت رپورټ زیاتوي چې یو شمېر تنکیو ځوانانو چې له افغانستانه د قاچاقونکو په مرسته یونان ته تللي، جنسي ناوړه استفاده شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د بحران د حل لپاره له روسیې سره د یو ګډ پوځي پلان وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ همکاري به زیاته کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د امریکا دا وړاندیز مسکو ته استول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو له روسیې غوښتنه کړې چې په سوریا کې د القاعده شبکې د ملګري ډلې جبهه النصره د ځپلو لپاره د بمباریو او حملو معلومات ورسره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ارمنستان او اذربایجان له ولسمشرانو سره د ناګورنو قرباخ پر کړکیچ خبرې وکړې. د دې وزارت وان جان کروي پرون ویل چې جان کری د دې کړکیچ پر حل له ولسمشرانو سرکیسیان او الهام الیف سره خبرې ترسره کړې دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په نړۍ کې د همجنسګرایانو پر ضد د تبعیض او تشدد د پیښو نوې څارونکې معرفي کړ. د ملګرو ملتونو له لوري دا نوې ټاکل شوې څارونکې هم د همجنسګرانو له ډلې څخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له دې پریکړې روسیې، چین او زیاتو اسلامي هیوادونو مخالفت څرګند کړی خو امریکا او اروپای اتحادیې ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو دا اقدام په فلوریډا کې د همجنسګرانو پر یو کلب تر حملې وروسته شوی چې لږ تر لږه 9 کسان پکې وشل شول. په دې شورا کې د سعودي عربستان استازي فیصل بن حسن تراد ویلي چې دا پریکړه به د هغو خپلواک هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخلې ته لاره پرانیزي چې د خپلو کلتوري ځانګړتیاو د خوندي ساتلو لپاره هڅه کوي. تراد ویلي چې هیواد د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له دې نوې څارونکي سره همکاري نشي کولی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. اسلام آباد دوی په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د برخلیک په اړه به ډیر نږدې راتلونکي کې له افغان حکومت او د ملګرو ملتونو له دفتر سره خبرې ترسره کړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون په کابل کې رسمن پرانستل شو. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي په دې هیواد کې د ترانسپورټي سیستم ښه کولو لپاره د معیاري ترمینلونو له جوړولو سره موافق دی او دا کار به ډېر ژر پیل شي. د کابل د جنایي جرمونو د ادارې مشر وایي د ښار په دروازه کې ټول پرسونل بدل شوی او نوي تدابیر هم نیول کېږي.
انشاءالله موږ دوه ورځې کابل ښار ته د هر خاص پولیسي او جنایي فعالیتونو د داخلېدو مخنیوی.
ترکیه وایي هغه دریو کسانو چې د استنبول ښار په نړیوال هوایي ډګر کې انتحاري حمله وکړې د روسیې، قرغیزستان او ازبکستان اتباعو. او د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه
په دسته جمعي توګه مې دغه دفتر ناری به چې کول، یعنی د یو زینه به راولي ولو به په بل زمانه به ولګ ولو یو بل سره به لیدنه کتنه کوله.
ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. پاکستان بل افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره هلته د میشتو افغان کډوالو د ستونزې د حل پر سیاسي او ډیپلوماټیک اړخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې خبرو کې به افغان کډوالو ته د سهولتونو پر برابرولو په تدریجي ډول د هغوی د ستنولو پر لارو تمرکز وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید کړه او د روان میلادي کال تر پایه هغو ته په پاکستان کې د اوسېدو وخت ورکړ. فرشته جلال سیپ ریپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره پر دې خبرې کوي چې هلته میشت افغان کډوال په لنډ وخت کې او په تدریجي ډول د افغانستان امن سیمو ته ولېږدول شي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان حکومت باید د دې هیواد په امن سیمو کې هغو افغانانو ته چې دوی یې بیرته ستنوي د استوګنې امکانات برابر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسلام آباد به ډېر ژر د دې مسئلې د حل لپاره له افغان حکومت سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو چینلونو په کار پیل وکړي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت ته د وروستي پریکړې په اړه به خبري څرګنده کړه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر پخوا ویلي و چې د جولای په 19 بعد د پاکستان له حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې سره د افغانانو پر برخلیک د خبرو لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف روانه اونۍ هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د استوګنې اجازه ورکړ شوې وه یا راجستر شوي وو 6 میاشتې اضافه وخت ورکړ چې هلته پاتې شي. په دې هیواد کې لږ تر لږه 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال او څه باندې 1 میلیون هغه افغان کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري میشتې. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او امنیتي وضعیت د خرابتیا له امله د بیرته ستنیدونکو شمیر په بې ساري ډول کم شوی دی. د دې سازمان په وینا په 2015 میلادي کال کې نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي وو، خو دا شمیر سږ کال 6,000 ته راټیټ شوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ په هیڅ چي افغان کډوال هلته لزور او زیاتی سره مخامخ دي، خو موږ د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستانی لوري سره په خبرو لګیا یو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د اسلام آباد د حکومت د ضرب الاجل تر اعلان لنډ وخت مخکې یو شمیر پاکستانی چارواکو رویټرز ته وویل چې 500 افغان کډوال په خیبر پښتونخوا کې نیول شوي او د امنیتي خطر له امله افغانستان ته مسترد شوي دي. د پاکستاني ورځپاڼې ډان په حواله څه موده مخکې لشتلژ 2000 افغان کډوال ونیول شو او 400 یې بیرته افغانستان ته واستول شو.
د فرشتې جلال صاحب په ریپورت کې مو اوریدل چې پاکستان بل افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره هلته د میشتو افغان کډوالو د ستونزې د حل پر سیاسي او ډیپلوماتیک اړخ خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دورخم کې له وروستۍ شخړې وروسته د پاکستان په مختلفو سیمو کې په خاصه توګه په پېښور او شاوخوا سیمو کې د افغان کډوالو د ځورونې لړۍ پراخه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون رسمن په کابل کې پرانستل شو. ولسمشر محمد اشرف غني د دغه مرکز د پرانستلو په اړه جوړ شوی غونډې ته وویل چې دغه مرکز د جوړېدو هدف دا دی چې قانون پر ټولو یو شان تطبیق شي. اجرایي رئیس عبدالله هم ډاډ ورکړ چې هیڅ چارواکي ته به دا اجازه ورنه کړي چې له دغه مرکز څخه سیاسي ګټه واخلي. قسیم سولامل او په دې اړه جزئیات.
افغان حکومت وی لیدری فساد سره د مبارزې د عدلی او قضایي مرکز له جوړېدو څخه هدف دادی څو له دغې پدیدې سره مبارزه په همغږي سره پر مخ وړل سي. ولسمشر اشرف غني د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې لیدری فساد سره له جدي مبارزې پرته به حکومت په خپلو امنیتي او اقتصادي پروګرامونو کې پرمختګ ونه سي کړای. ولسمشر غني وړاندې وویل چې دغه مرکز جوړېدل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د سیاسي ارادې څرګندونه کوي.
دلته د واسي چې ام ولسکي او هم دولت کې کافي واضحیت موجود ده چې اداري فساد مخصوصا سنگین فساد جرمه
دی. افغان ولسمشر دغه راز ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې دغه مرکز باید د جرمونو د کشف او د قانون د عملي کېدو په برخه کې درو برخو لکه دقت، سرعت او قاطعیت ته جدي پام وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ټینګار وکړ چې هیچا ته به دا اجازه ورنه کړل سي چې له دغه مرکز څخه سیاسي ګټه واخلي. شغل عبدالله په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې له عدلي او قضایي مرکز څخه د حکومت سیاسي ملاتړ څرګند کړ. دی وایي دغه مرکز کارکوونکو ته پرته له مداخلې د خپل سیاسي ملاتړ ډاډ ورکوم. جمهور ریاست له دې وړاندې ویلي و چې دغه مرکز مشري به د افغانستان لوی څارنوال کوي او د هغو لوړپوړو چارواکو د دوسیو څېړلې په کاري لومړیتوب کې دي چې په اداري فساد ککړ دي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی سره لدی چې د دا ډول مرکز جوړیدل د عدالت او قانون د عملي کېدو لپاره ګټور بولي، خو زیاته کړه چې له اداري فساد سره مبارزه ډیر وخت او کار غواړي. دی وایي دا چې په افغانستان کې فساد پراخ دی، دغه هیواد څلور لسیزې جګړه تېره کړې او بنسټونه یې ضعیف دي، نو دا مبارزه به اسانه کار نه وي. اخو د شفافیت د څار بنسټ د راپور لمخې افغانستان په نړۍ کې تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکښې دی. د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړی محمد عبدو وایي د دا ډول مرکز جوړېدل خلک یې لمن کوي او سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید له فساد سره جدي مبارزه وکړي. خو د حقوقي او سیاسي چارو کارپو ودیر صافی بیا وایي له کومه ځای چې په فساد ککړ زیاتره چارواکي د محل په بهر کې اوسېږي، نو دا به حکومت ته ګرانه وي چې لکه څرنګه چې لازمه ده له دغې پدیدې سره جدي مبارزه وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون رسمن په کابل کې پرانستل شو. ولسمشر غني د دې مرکز د پرانستلو پر مهال وویل چې د جوړېدو هدف دا دی چې قانون پر ټولو وګړو یو شان تطبیق شي.
ژوند
آزادي
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو.
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابشای والم یا په دالاس والم
و بند لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
پر لاس کړو.
ازادي راډیو 1226 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
سهار و بجه و پینزل استقیه دی پامو کرده دی ساد دا مهم خبرونو لندیستا. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځان وژونکي بریدونه چې 33 کسان پکې مړه او یو اویانور ژوبل شول په سختو الفاظو وغندل او ویلي دي چې دا ډول بریدونه هیڅ ډول توجیه نه لري. د افغانستان د دفاع وزارت د ملي شورا په ټاکنو کې د خلکو د ښه ګډون لپاره د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو پلان بشپړ کړی دی چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت د جګړې لپاره د کوچنیانو د استخدام په مخنیوي کې ناکام شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د بحران د حل لپاره له روسیې سره د یو ګډ پوځي پلان وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ همکاري به زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ارمنستان او اذربایجان له ولسمشرانو سره د ناګورنو کراباخ لانجمنې سیمې پر کړکېچ خبرې وکړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګورجستان ته روان دی څو د هیواد له مشرانو سره خبرې وکړې. اوس هم دا ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د کابل د پرونی حملو په اړه څه خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي په تیرو دوه اونیو کې دا دوهم ځل دی چې په کابل کې ځان وژونکي بریدونه په لوی اندازه مرګ ژوبل اړوي. نیویارک ټایمز لیکي د کابل اوسطې حمله دا موضوع روښانه کوي چې افغان حکومت او نړیوال متحدان نه دي توانېدلي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي او یا دا ډله لږ تر لږه د روسیې په مبارکې میاشت کې اوربند ته غاړه کېږدي. ورځپاڼه د افغان چارواکو په حواله لیکي چې لومړی د پولیسو تر د لیږدونکو پر بسونو یو ځان وژونکي د موټر په واسطه برید وکړ او لږه شیبه وروسته بلې چاودنې سیمه په نښه کړه. د دوهمې چاودنې د څرنګوالي په اړه تر اوسه په دقیقه توګه څه نه دي ویل شوي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼه بیا د کابل په کمپنۍ کې د پرونیو حادثو په اړه د قاطع ملاتړ د ماموریت د ویان څرګندونې نقل کړي دي. تورن جنرال چارلز کلیفلند ویلي طالبانو یو ځل بیا وښودله چې د انسانانو ژوند ته هیڅ درناوی نه لري. د نوموړي په وینا ځان وژونکو د سړک د غړې چاودنو له ډېرو افغانانو ژوند اخیستی دی. جنرال کلیفلند ویلي د ناټو قاطع ماموریت دا برید غندي او یو ځل بیا ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان له حکومت او ولس سره په کلکه ولاړه وي. یو اس ای ټوډی د برید د څرنګوالي په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې راخیستې چې وایي لومړی یو پلی ځان وژونکي د پولیسو د بسونو پر کتار برید وکړ او وروسته به یو بل انتحاري د موټر په واسطه حمله وکړه. د او نورو لویدیځو ورځپاڼو هم د کابل د پرونۍ حملې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او نقیص شمیرې خپرې کړې دي. دلی ټلګراف هم د کابل د پرونۍ حملې په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي طالبانو ځان وژونکو برید کوونکو نوي فرق شوي افغان پولیس پراخه کړل. دلی ټلګراف د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په دې اړه تحقیقات کیږي چې آیا په رښتیا دا ځان وژونکي بریدونه وو او که بمې چاودنې. د مقالې لیکوال وایي په پاکستان کې طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته چې یو بې پیلوټه امریکایي الوتکې وویشت د دې ډلې نوی مشر ملا هیبت الله خونزاده هم د افغان حکومت پر ضد د جګړې لاره خپله کړې ده. خو د ټلګراف د مقالې په پای کې لیکي چې سره له دې چې طالبان د ځان وژونکو بمی حملو ترسره کولو کې بریالي کېږي خو دا ډله اوس د افغان حکومت سربیره له یو بل پلوه تر سخت فشار لاندې ده چې هغه د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش دی چې د افغانستان په ختیځ کې فعالیت کوي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل ښار امنیتي مسؤلان وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره لازم تدابیر نیولي دي. د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په دروازو کې ټول پرسونل بدل شوی دی. له ښاغلي عبیدی سره زموږ همکار سباون کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ښار د امنیت لپاره څه پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
څنګه چې ټول وطنوال او د کابل ښاریان خپل سترګو کې ویني او دوی مشاهده کوي او دوی په دې وروستیو کې د کابل پولیسو تدابیر او ځانګړي فعالیتونه ویني، دا به انشاءالله ادامه ولري او موږ ډېر خاص تدابیر د اختر په ورځو کې د کابل ښار د ښاریانو د امنیت د ساتلو په برخه کې چې موږ لرو انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوو چې ډېر ښه او آرامه او د امن په فضا کې اختر ولري.
جناب عبیدی صاحب، د کابل ښار په څلور دروازو کې هم تاسو کوم تدابیر نیولې دي؟ بعضي نوې تدابیر کې د تیر کال په پرتله
کابل دروازو کې ډېر بنیادی تغیرات راغلي. ټول پرسونل تبدیل شوی دی، نوی پرسونل، مسلکي پرسونل هلته توظیف شوی، او ځینې نور ځانګړي تغیرات چې ان شاء الله که تاسو او نور زموږ شاریان لیدلی هلته به مشاهده وکړئ چې ډېر ځانګړي تغیرات په فعالیتونو کې په تکتیک د پولیس کې راغلی ده. او انشاءالله موږ امیدوار یو چې کابل ښار ته د هر خراس تروریستي او جنایي فعالیتونو د داخلېدو مخنیوی وکړو.
عبیدی صاحب، د دې اختر په شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره څومره اضافي سرتیري په کار ګمارل شوي دي؟
کابل پولیس خپل ټول تشکیلات، خپل ټول توان او منصبین په ځانګړي یعنی اول درجه وزارتو ته راوستي ده، او ډېر جدي ټول پرسونل زموږ راته اداري پرسونل موږ توظیف کړی ده په وظایفو کې، او د کورنۍ چارو وزارت لخوا او نورو امنیتی ارګانونو لخوا نه هم موږ ته د نورو اضافي سرتیرو او مسؤلینو کومک وعده شوې ده، او انشاءالله دوی به استعمال شي.
عبیدی صاحب محترم، د وروستي سوال په لړ کې غواړم وپوښتم چې د دې بازیچو لپاره یا د بازی شیان کې کوم پټاخي او توفنګچی او دا شیان لپاره هم تاسو کوم بندیزونه لګولي پر دکاندارانو یا پر ماشومانو؟ مهرباني،
موږ ویار لرو چې په اول ځل کې تیر کال موږ د تاغه بازیچو او د پټاخي او د ټولولو او د دې د فروش او تورید منع کولو په برخه کې ابتکار افتخار په ځان سره لرو. دا په جدیت سره موږ تعقیبوو، موږ ټولو ته هدایت او اخطار ورکړی چې د دغه شیانو د تورید او خرڅولو نه ډډه وکړي، او که څوک د پولیس د دې هدایت نه سرغړوي وکړي انشاءالله به جدي عکس العمل ته به مخامخ شي.
د کابل د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی او چوي د کابل ښار د دروازو پرسونل بدل شوی دی او امنیتی تدابیر ټینګ دي، او خلک کولی شي په آزاد او ډاډمنه فضا کې د اختر شپې ورځې تیر کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ترانسپورت وزارت په دې هیواد کې د ترانسپورټي سیستم ښه کولو لپاره د معیاري ترمینلونو له جوړولو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان حکمت الله قوانچ د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ویل چې دا چاره له کابل پیل شوی د هیواد په سطحه به 122 معیاري الکترونیکی ترمینلونه جوړ شي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د غیر قانوني اخیزو، فساد، د لاس په لاس پیسو ورکولو څخه د مخنیوي او په هیواد کې د شفافو عوایدو لوړولو په خاطر یې د معیاري ترمینلونو په جوړولو کار پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وزارت یې د اړوندو نورو ادارو سره په ګډه د ټول هیواد په کچه 122 معیاري ترمینلونه جوړوي، او دا چاره له مرکز کابل پیل شوې ده. ښاغلی قوانج وایي چې له دې کار سره سیستم الکترونیکی کیږي چې د عوایدو په ډېرېدو کې مثبت رول لوبولی شي.
دا نور وزارتونه او ترانسپورت وزارت تصمیم داده چې په هر صورت په اداري فساد له منځه یوسي او د دولت عواید ضایع نشي. دا پلان چې اوس وخت د اړوند ادارو په مرسته جوړ شوی په دروازو کې عملي کیږي. د کورنیو چارو او ترانسپورت وزارتونه د مامورینو د بدلولو خپل مسؤلیت لري، او پریکړه دا ده چې موږ نور د پیسو فزیکی راکړه ورکړه له منځه یوسو.
د قوانج په وینا دا پلان په دریو لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پړاوونو کې بشپړیږي، چې مخې به یې په فساد کې ښکیل کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي او د هیواد بارونکي موټر به په جی پي ایس سیستم سنبال کړی شي. د ترانسپورت وزارت د معلوماتو له مخې په دې لړ کې د کابل د ختیځې دروازې کار بشپړ شوی چې له اختر وروسته به رسمن په کار پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خلک او د مسافر وړونکو او بارونکو موټرو چلوونکي له یوه ځایه بل ته د تګ په وخت د منظمو ترمینلونو د نشتون او له ټاکل شوي مالي او ترانسپورت څخه د ډیرو پیسو له اخیستلو شکایتونه لري. د افغانستان د ترانسپورټي نظام د پیاوړتیا لپاره له دې وړاندې ځینې نړیوالو بنسټونو او د هغې له جملې آسیایي پراختیایي بانک د شاوخوا 130 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. د اقتصادي چارو څېړونکی تاج محمد اکبر وایي د ترانسپورټي برخې معیاري کېدل د نورو ښېګڼو تر څنګ ښې اقتصادي او ټولنیزې ګټې هم لرلی شي.
ترانسپورت هم یو برخه د ملي اقتصاد ده، او په ملي اقتصاد کې رغنده رول لري. بناهن دغه ترمینالونه وقتی چې ایجادیږي دغه نه یوازې چې اقتصادي اړخ لري، بلکې دغه د ټولنیز ارق هم د ویلې او انسجام په ستوم د ترانسپورت رامنځته کیږي.
نو موړی وای حق لوبر د هیواد د وای دی ولوی برخه جوړوي او د لوړو اواید د ټولولو لپاره باید د معیاري ترمینلونو ترڅنګ پاک او ژمن کسان په دندو وګمارل شي.
وامریدل چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وین حکمت الله قونچی وای چې په هیواد کې به د ترانسپورتي سیستم د کولو لپاره معیاري ترمینلونه جوړ شي. ترکی چارواکي وای هغه دریو کسانو چې د استنبول ښار په هوایي نړیوال هوایي ډګر کې انتحاري حمله وکړې د روسیې، قرغیزستان او ازبکستان وګړي وو. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلسې پر ریپورت کې اورو.
د ترکیې حکومتي چارواکي پرون خبریالانو ته څرګنده کړه چې په استنبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې د حمله کوونکو د جسدونو موندل شوي ټوټې تر څیړنې لاندې دي. د چارواکي چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، د نورو جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. وی ویل چې د دوی څیړنې ادامه لري. په استنبول کې د وروستیو حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د انقرې حکومت یې پړه د اسلامي دولت په نوم په وسله واله ډله یا داعش وراچوي. ترکی چارواکو پرون د دریو حمله کوونکو هویت څرګند کړه. ویل چې د روسیې، قرغیزستان او ازبکستان اتباع دي. په انقره کې د روسیې سفیر اندری کارلوف پرون خبریالانو ته وویل چې په دې حملو کې د خپلو وګړو د دخالت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د روسیې د خبري اژانس انټرفاکس په حواله د دې هیواد د قانون د تنفیذ ادارې پر دې اختلاف لري چې یو حمله کوونکی شای په چچنیا کې اوسېدلی وي. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی هم په دې پیښه کې د خپلو وګړو د لاسته راوړلو په اړه بې خبري څرګنده کړې او پرونی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې په دې اړه د خپرو شوو رپورټونو په څېړنه لګیا دی. د ازبکستان د امنیتي ادارو د چارواکو له لوري په دې اړه لاسوند ویل شوی. د ترکیې حکومت تایید کړی چې حمله کوونکي په ټکسي کې هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ترکیې خبری رسنۍ د پولیسو په حواله وایي مشکوک حمله کوونکي د یوې وکسیزې ډلې غړي وو چې د مې میاشتې په 15مه استنبول ته ورغلي وو. د ترکیې پولیسو ویلي چې په ازمیر ښار کې هم په پراخو عملیاتو کې لږ تر لږه 9 مشکوک کسان نیولې دي. خو دا نه ده څرګنده چې دې کسانو به په استنبول کې له روسي تروریستي حمله سره ارتباط درلود کنه. ترکیه له سوریه او عراق سره چې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعاله ده اوږد سرحد لري. انقره په تیر وکال کې په وار وار په خپل خاوره کې د حمله پړه پر داعش ورچولې ده. یو شمېر سیاسي څېړونکي د ترکیې پر حکومت نیوکه کوي چې د داعش د وسلوالو له امله ورپېښ ګواښته یې په وخت پام نه دی کړی او ډېر تمرکز یې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر لنګولو کړی دی. د ترکیې حکومت پریکړه کړې چې له سوریه سره د خپلو ګډو سرحدونو د څارنې لپاره به له ناټو سره ګډ پروازونه کوي.
د ژوند رنگونه.
نم عبدالواجد واجد د ننګرهار
اوس په دې باندې خبرې وکړې. کله ستاسې ماشوم وي آیا دغه وخت اخترونه میادیږي؟ څه رقم لمانځل کېدل؟
زما په فکر سره اوسني او پخواني اخترونه ډېر زیات تفاوت لري. هر څومره چې ټوله د مخکې ځي هغه عمره یو څه تغییرات
په کوم هوا اوس که پخواني؟
نه، پخواني اخترونه ډېر خو زما په نظر باندې په دې خو خلکو به په دسته جمعي توګه معنی دغه د اختر ناري به چې کول، یعنی د یو زینب راولي ول او بیا په بل ځای باندې بیا ولګول یو بل سره به لیدنه کتنه کوله، یو بل سره به د اختر مبارکي کوله، د اختر د خوشحالۍ د پاره به د ځوانانو خصوصا کلی کالی به جوړوه، دوستي موجوده و، ډیر په خوشحالۍ او په ډیر خط شکل باندې به اخترونه لمانځه کړل.
څه فکر کوي ولی اوس اخترونه کم رنګ سوي دي؟ په خوندې نه دي الهاتې څه ده؟
په هغه وخت کې د اجتماعي ژوند ډیر رغم ده، هر سړی د خپل ځان د پاره لګیا دی او د خپل ځان د پاره کار کوي. ولفت صاحب خبره چې ډیر تفاوت دی په انسان کې معنا په لحاظ، واړه مشغول دي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي.
په اختر مبارکۍ کې کوم د څه پیاد کیږي چې هغه وخت چا درکړي تاسو ډېر زیات ورته خوشاله شوي او تر اوسه هم پیاد پاتې ده؟
چې هر څوک به د هر چا زیاته لاړه پرزویې نه به چې په کور کې یعنې د دوی په ځان باندې وه، هغه بیا د نورو په مخ کې ښودله. مثلا که شیرینی به وه، که میوه به وه، که مثلا ښه خوراک به و، هغې وخت کې دا د شودو چای نه ډېر زیات رواج و، ځکه چې غواګانې موجودې وي، نو دا د شودو چای به چې څوک به ورل د هغې مخې ته به کې خود او په ډیره خوشاله یو ورین تندې باندې به اختر مبارکي وشوله.
معمولا په کلیو کې ماشومان سره پلاستیکونه کور په کور ګرځي میوه ټولوي. ایتاس سیمه کې څنګه داری واچسته؟
زنه سیمه کې به دا خبره وایې که زمنګ په سیمه کې خو زما د میوه ټولول په یاد باندې نه پاتې من ته دا په سو خبره وا، یو روپۍ دوه روپۍ به ماشوم ته ورکړل هغه به په دې باندې خوشاله ته به به میوه په اخستل لزان د پاره چیرینی ورته ویل.
ډیر زیاته مننه. خیر
تاسو نه مننه، ډیر تشکر.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. د آزادي راډیو خپرونه په منځنۍ چاپه 1296 او اف ام سل اشاریه 15 سربیره د آزادي راډیو پر وپاڼه آزادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. زموږ د نن ورځې د خپرونو دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته سید سمیع عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 11 سرطان سال 1395 هجری شمسی، 26 رمضان سال 1437 هجری قمری برابر است با اول جولای سال 2016 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که افغانستان، پاکستان و اداره مهاجرین ملل متحد به زودی در مورد سرنوشت مهاجرین افغان در پاکستان صحبت می کنند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان حملات انتحاری دیروز در مربوطات کابل را با شدت محکوم نمود. وزارت دفاع افغانستان می گوید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی تمام ولسوالی ها را از حضور مخالفین پاک خواهد کرد. امریکا پلان نو همکاری با روسیه را در سوریه پیشنهاد کرده است. تفصیل خبرها. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما حملات انتحاری روز گذشته در مربوطات کابل را که 33 کشته و 71 زخمی بر جا گذاشت محکوم کرد. هدف این حمله افراد پلیسی ملی افغانستان بود. در حمله دیروز در پهلوان سه انتحاری دست داشتند که یکی از آنها خود را در پیشروی بس حامل افراد پلیس انفجار داد و با فرود آمدن پلیس ها از بس های دیگر برای کمک به قربانیان، دو تن دیگر خود را منفجر ساختند که تلفات را به حد اعظم آن برسانند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. یوناما میگوید برای چنین حملات هیچ توجیهی وجود ندارد. وزارت دفاع افغانستان در نظر دارد که تا زمان انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها همه مناطقی که تحت تسلط مخالفین و یا به تهدید آنها مواجهند از وجود آنها پاکسازی کند. جنرال مراد علی مراد، معاون لویدیسید نیروهای مسلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما اخیر سال 95 خورشیدی را پلان گذاری عملیات ها را انجام دادیم. زمانی که ما انتخابات را میخواییم راندازی بکنیم، حد اکثر کوشش میکنیم ولسوالی هایی که فعلا اونا تحت تهدید دشمن است، اونا را از تهدید نجات بکنیم تا بتونه مردم ما در ولسوالی ها در انتخابات اشتراک بکنیم.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. وزارت خارجه آمریکا میگوید اکثر زنان افغان قربانی جنسی قاچاقبران انسان شدند. این مطلب در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان آمده که دیروز به نشر رسید. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، دیروز در واشنگتن درباره این گزارش گفت:
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery.
زمانی که ما در مورد قاچاق انسان صحبت میکنیم، به این معناست که ما درباره بردهداری حرف میزنیم. بردهداری معاصر که تا امروز هم ادامه گردد، اضافه از 20 میلیون نفر قربانی آن شدند. وزارت امور خارجه آمریکا در این گزارش اضافه میکند از شمار نوجوانانی که با کمک قاچاقبران انسان از افغانستان انتقال داده میشوند، استفاده های جنسی نامناسب نیز صورت میگیرد. ادامه اخبار. صدها اعتراض کننده در کشمیر تحت کنترل هندوستان با پلیس این کشور برخورد کردند. به گفته مقامات این برخورد بعد از آن صورت گرفت که دو شورشی در برخورد مسلحانه با پلیس هند کشته شدند. برخورد مسلحانه در منطقه پلوامه در جنوب سرینگار زمانی صورت گرفت که پلیس در مورد خبرها درباره حضور شورشیان در اینجا تحقیقات را آغاز کرد. دو شورشی بعد از آن که جای آنها توسط پلیس کشف شد، با بمب‌های دستی و فیر تفنگ بر پلیس حمله کردند که در تبادل آتش هر دوی آنها کشته شدند. در جریان تیراندازی مردم این قریه به سرکا برآمده و با سنگ و چوب بر پلیس یورش بردند. به گفته پلیس آنها با این عمل خود می‌خواستند به شورشیان فرصت فرار بدهند. ایالات متحده آمریکا برای حل بحران سوریه یک پلان مشترک را پیشنهاد کرده است که به اساس آن همکاری بین فعالیت‌های نظامی آمریکا و روسیه در سوریه بیشتر می‌شود. روزنامه واشنگتن پست دیروز خبر داد که این پیشنهاد آمریکا به مسکو فرستاده شده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید وزیر خارجه این کشور جان کری با رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان روی نزاع ناگورنو-قره‌باغ گفتگو کرده است. جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، دیروز گفت جان کری از طریق تماس‌های تلفنی جداگانه با سرج سارکیسیان و الهام علیف نظریه آنها را به دست آورده است. منطقه نگون و قره‌باغ که اکثریت باشندگان آن ارمنی ها می باشند، پس از 4 سال جنگ استقلال خود را از آذربایجان اعلان کرد. در این جنگ که از سال 1994 تا سال 1998 دوام کرد، حدود 30,000 نفر کشته شدند. گزارش ها از ایران می رسانند که مسئولان 4 بانک بزرگ این کشور به دلیل معاش و حقوق بیش از حد از وظیفه برکنار شدند. در برکناری این مسئولان بعد از آن صورت می گیرد که معاشات آنها برملا شده و آنها امتیازات خود را بیشتر از حد داشتند. این عمل انتقادات رئیس جمهور ایران و همچنان رهبر مذهبی ایران علی خامنه ای را در بر داشت. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که به دنبال دستور رئیس جمهور ایران برای بررسی این موضوع، مسئولان بانک‌های مهر ایران، ملت، رفاه و صادرات به هدایت وزیر اقتصاد این کشور تغییر و تبدیل شدند. و وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری هفته آینده عازم گرجستان خواهد شد. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت وزیر خارجه در این گفتگوها بر تبلیسی فشار وارد خواهد کرد تا با ناتو و اتحاد اروپا رابط نزدیک داشته باشد. او دیروز گفت که آقای کری با رئیس جمهور، صدراعظم، رهبران اپوزیسیون گرجستان ملاقات خواهد کرد و مسئله انتخابات ماه اکتبر این کشور را با آنها مطرح می کند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. و حالا هم همیرا لکوزه مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 24. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 31. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 0. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17.
ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. در گفتگوهای 3 جانبه در اسلام‌آباد، راه‌های ایجاد سهولت به مهاجرین افغان در پاکستان و انتقال تدریجی آنها مورد بحث قرار می‌گیرد. رئیس جمهور اشرف غنی اداره نو مبارزه با فساد اداری را افتتاح کرد.
هم ولس که او هم دولت که کافی واضح یک موجود در اداره فساد به منی ورد بدید.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. یک مقام وزارت دفاع در مورد تلاش های نو برای پاکسازی ولسوالی ها از حضور مخالفین صحبت میکنند.
زمان که ما انتخابات میخواییم راندازی بکنیم، حد اکثر کوشش میکنیم ولسوالی هایی که فعلا اونا تعذیب دشمن هست اونا را نجات بکنیم.
با بهبود امنیت در سرپل دفاتر بین المللی کمک رسانی میخواهند دوباره فعالیت های خود را در اینجا آغاز کنند. مقامات ترکیه حمله کنندگان انتحاری در میدان هوایی استانبول را شناسایی کردند و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
بهترین رایش همی است که اخلاق، روی خوب، روی بهتر، طبعا که مشتری زیاد میشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پاکستان با اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان یک جا روی عرصه های سیاسی و دیپلماتیک پناهجویان افغان مستقر در این کشور بحث و گفتگو می کند. در این گفتگوها راه های ایجاد سهولت به پناهجویان و انتقال تدریجی آنها به افغانستان مورد بحث قرار می گیرد. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
وزارت امور خارجه پاکستان میگوید در این گفتگوها چگونگی ایجاد سهولت‌ها برای بازگشت زودتر افغانان مهاجر و همچنان انتقال تدریجی آنها از پاکستان به افغانستان بحث می‌شود. در اعلامیه وزارت امور خارجه پاکستان گفته شده که حکومت افغانستان باید برای پناهندگانی که از پاکستان عودت می‌کنند سرپناه ایمار نماید. اعلامیه می‌افزاید پاکستان در این گفتگوها راه‌های سیاسی و دیپلماتیک این موضوع را با حکومت افغانستان مطرح خواهد ساخت. اما وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان و همچنان سفارت افغانستان در اسلام آباد از این تصمیم پاکستان اظهار بی‌خبری کردند. قبل از این وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان گفته بود که آنها قرار است به تاریخ 19 ماه جولای با حکومت پاکستان و نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد سرنوشت افغانان مهاجر در این کشور نشست دارند. این در حالی است که نواز شریف صدر اعظم پاکستان در این هفته به 1.5 میلیون افغانان مهاجر 6 ماه وقت اضافی داد که در آن کشور زندگی کنند. پاکستان نسبت به هر کشور دیگر جهان میزبان بیشترین مهاجرین بوده که در آن حداقل 1.5 میلیون پناهجوی افغان ثبت شده و بیش از 1.5 میلیون دیگر آنها بدون ثبت و سند قانونی به سر میبرند. سازمان ملل متحد میگوید بی‌ثباتی و وضعیت رو به وخامت امنیتی در افغانستان شمار عودت کنندگان به این کشور را به طور بی‌سابقه کاهش داده است. با گفته سازمان ملل متحد در سال 2015 میلادی 85,000 افغان به کشورشان برگشتند، در حالی که این شمار امسال به 6,000 نفر رسیده است. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است ما میدانیم که مهاجران افغان در پاکستان به خشونت و تشدد روبروند، اما به گفته وی آنها برای حل این مشکل با جانب پاکستان سرگرم گفتگو می باشند. با نوشته خبرگزاری رویترز قبل از اعلان ضرب‌الاجل حکومت پاکستان برای اقامه مهاجران افغان شماری از مقامات پاکستانی به این خبرگزاری گفته بودند که به دلایل تهدیدهای امنیتی 500 مهاجر افغان را از حیالت خیبر پشتونخوا دستگیر و به افغانستان تحویل دادند. در این حال روزنامه دان پاکستان از گرفتاری حداقل 2,000 افغان مهاجر در ماه گذشته در پاکستان خبر داده و گفت که از جمله 400 تن آنها دوباره به افغانستان فرستاده شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری روز پنجشنبه رسما افتتاح گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست به مناسبت افتتاح این مرکز گفت هدف از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری این است تا قانون بالای همه یکسان تطبیق گردد. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز اطمینان داد که به هیچ مقام اجازه داده نخواهد شد که از این مرکز استفاده سیاسی نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
حکومت افغانستان میگوید هدف از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری این است تا مبارزه علیه فساد اداری با هماهنگی کامل پیش برده شود. رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه در نشست به مناسبت افتتاح این مرکز گفت اگر مبارزه جدی علیه فساد اداری صورت نگیرد حکومت در برنامه‌های اقتصادی و امنیتی پیشرفت نخواهد کرد. رئیس جمهور غنی همچنان گفت ایجاد این مرکز نماینده اراده سیاسی حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری می باشد. وی می گوید این بسیار واضح برای مردم و برای دولت است. نیت واضح و کافی موجود است که فساد اداری خاصتا جرایم سنگین قابل قبول و تحمل نیست. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری باید در کشف جرایم و عملی کردن قانون در سه بخش دقت، سرعت و قاطعیت توجه نماید. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی میگوید که برای هیچ فرد اجازه داده نخواهد شد که از این مرکز استفاده سیاسی نماید. آقای عبدالله همچنان گفت که حکومت از مرکز عدلی و قضایی حمایت سیاسی میکند.
از حمایت کامل خود از این مرکز، از حمایت سیاسی خود بدون مداخله
برای همه دستگاه‌های مرکز. ریاست جمهوری پیش از این گفته است که رهبری این مرکز را لوی سارنوال به عهده خواهد گرفت و بررسی دوسیه‌های مقامات بلند رتبه دولتی که آغشته به فساد هستند در اولویت‌های کاریشان قرار دارد. از سوی هم محمد فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان با آنکه ایجاد چنین مراکز را برای عملی شدن عدالت و قانون مؤثر می‌داند، اما می‌گوید که مبارزه علیه فساد اداری با زمان و کار بیشتر نیاز دارد.
فساد در افغانستان چون گسترده و ریشه دار است، کشوری که چند دهه جنگ را پشت سر گذاشتند، نهادها در کشور ضعیف بودند، کار ساده و آسان نیست.
7 وزیر کابینه قبلی حکومت افغانستان، 6 تن از کارمندان وزارت شهرسازی، موجودیت فساد در قراردادهای وزارت دفاع از جمله قضایای بزرگ فساد در این کشور عنوان می شود. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در جهان پس از کره شمالی و سومالیا کشوری است که در آن فساد اداری گسترده وجود دارد. از سوی هم محمد عبدو، عضو کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه، پیشنهاد می کند که حکومت باید علیه فساد اداری مبارزه جدی نماید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. برای ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما حملات انتحاری روز گذشته در مربوطات کابل را که 33 کشته و 71 زخمی بر جا گذاشت محکوم کرد. هدف این حمله افراد پلیسی ملی بودند. وزارت دفاع افغانستان پلان دارد که تا زمان برپا شدن انتخابات همه مناطقی که تحت تسلط مخالفین و یا به تهدید آنها مواجهند از وجود آنها پاکسازی کند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اکثر زنان افغان قربانی جنسی قاچاقبران انسان شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان در جلوگیری از استخدام کودکان و نوجوانان در صف گروه‌های شبه نظامی ناموفق بوده است. صدها اعتراض کننده در کشمیر تحت کنترل هندوستان با پلیس این کشور برخورد کردند. ایالات متحده آمریکا برای حل بحران سوریه یک پلان مشترک نظامی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن همکاری بین فعالیت‌های نظامی آمریکا و روسیه در سوریه بیشتر می‌شود. و وزارت خارجه آمریکا می‌گوید وزیر خارجه این کشور جان کری با رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان روی نزاع ناگورنو-قره‌باخ صحبت کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا ستار فروغ مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
بسیاری روزنامه‌های غربی در مورد حمله دیروز بر پلیس در کابل مطالب را نشر کردند. نیویورک تایمز می نویسد که در جریان دو هفته این دومین بار است که حمله‌های انتحاری در کابل تلفات سنگین به جای می‌گذارد. به نوشته این روزنامه، حمله اخیر نشان می‌دهد که حکومت افغانستان و متحدین بین‌المللی‌اش نتوانستند طالبان را حاضر به گفتگوهای صلح نمایند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های افغان می‌نویسد یک انتحارکننده نخست 5 بس حامل منصوبین پلیس را هدف قرار داد و سپس یک انفجار دیگر رخ داد. روزنامه USA Today در آغاز یک مطلب اظهارات سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو را در مورد انفجارهای دیروز در منطقه کمپانی کابل جای داده است. تورن جنرال چارلز کلفلند گفته است که طالبان یک بار دیگر نشان دادند که به زندگی انسانها احترام قائل نیستند. به گفته وی، بسیاری افغانها در نتیجه انفجار ماین‌های کنار سرک و حمله‌های انتحاری جان دادند. جنرال کلفلند این حمله را تقبیح کرده و گفته است که یک بار دیگر تأکید می‌نماید که جامعه جهانی با قاطعیت در کنار مردم افغانستان قرار دارد. روزنامه USA Today به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نوشته است که نخست یک حمله کننده انتحاری با پای پیاده بر کاروان پلیس حمله کرد و سپس یک انتحار کننده دیگر توسط موتر دست به حمله انتحاری زد. و روزنامه دیلی تلگراف نیز در مورد حمله دیروز در کابل یک مقاله را نشر کرده است. روزنامه می نویسد که انتحار کننده های طالب محصلان تازه فارغ شده پلیس را هدف قرار دادند. دیلی تلگراف به نقل از وزارت داخله افغانستان نوشته است که در مورد چگونگی این رویداد بررسی می کند. نویسنده مطلب می گوید که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان هم راه جنگ بر ضد دولت افغانستان را اختیار کرده است. ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان اخیراً در حمله تیاره بدون پیلوت آمریکا در پاکستان کشته شد. اما دیلی تلگراف در پایان مقاله می نویسد
با وجود این که طالبان حمله های انتحاری و بمی را انجام می دهند، این گروه به غیر از حکومت افغانستان از سوی داعش که در شرق این کشور فعال است نیز زیر فشار قرار دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان پلان دارد تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در افغانستان همه مناطقی که تحت تسلط مخالفین و یا مورد تهدید آنها از وجود آنها پاکسازی شوند. مقیم نایب در این مورد مصاحبه ای را با جنرال مراد علی مراد، معاون لوی دریسید نیروهای مسلح افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده است که آنها برای بازپسگیری مناطق چه پلانی دارند. جنرال مراد میگوید:
نیروهای دفاعی کشور ما هم از اردوی ملی، پلیس ملی، از اوایل سال تا اکنون با پلانهایی که ما در سال جاری پیش بودیم در چوکات عملیات شفاف، اینا تانستن که حد اکثر تهدیدات اینا فراکش بکنن و بالمقابل تلفات بسیار سنگین برای نیروهای مخالفین بمیان بره. این یک موضوع بسیار واضح و آشکار است که ما تلاش داریم بر علاوه که ولسوالی ها را پس بگیریم و نگرانی هایی که در سالی که پیش رو هستن این را ما بتونیم کاهش بدیم برای مردم خود.
بله جنرال صاحب، تا آخر امسال شما برای بازپسگیری این ولسوالی ها کدام عملیات را در نظر دارین؟ چه وقت و تو وقتش معین است؟
بله ما آخر سال 95 خورشیدی را پلان گذاری عملیات ها را انجام دادیم. ما بر علاوه که ما پلان بازپسگیری ولسوالی ها را داریم، حتی ما نظر به ادارت زعامت افغانستان تصمیم دارن که انتخابات پارلمانی کشور در طول این سال را انجام بدیم و انتخابات را راندازی بکنیم. زمانی که ما انتخابات را میخواییم راندازی بکنیم، حد اکثر کوشش میکنیم ولسوالی هایی که فعلا اونا تحت تهدید دشمن است اونا را از تهدید نجات بکنیم تا بتونه مردم ما در ولسوالی ها در انتخابات اشتراک بکنیم.
یعنی شما در پلان دارین که تا برگزاری انتخابات ولسوالی ها را دوباره از دست دشمن بگیرین، اما ترس؟
بله بله، کاملا ما این تصمیم داریم و این تصمیم ما بسیار جدی است. ما هر روزی که میگذره با وجودی که از اوایل سال تا اکنون ما چالش های بسیار زیادی را روبرو بودیم، از اجنا و حملات تروریستی ما در امان نبودیم، ولی باز هم ما جایی را برای اونا منعیت یک نقطه استراتژیک بود بس بس اونا نمارن که قرار بگیره.
یک تعداد مردم میگن، آگاهان امور میگوین که جنگجوهای طالبا اقدر نیروهای امنیتی افغان مصروف ساخته که اصلا بر از اونا فرصت ازیره نمیده که ولسوالی هایی که تحت تهدید قرار داره یا ولسوالی هایی که در تصرف طالباس، یعنی بر بازپسگیری از او عملیات را انجام بتن. شما چقدر ایر تایید میکنین این موضوع؟
تنها ما ایر گفته نمیتونیم که طالب ها و گروه های از داعش در افغانستان است. ما حتی از بای خارجی در بین اینا خبری از اینا همیشه رو برو میشیم. به طور مثال برای شما گفتم میتونیم ولسوالی کوته در ولایت ننگرهار را رفتیم دیدیم روحی مردم و روحی نیروهای امنیتی ما را در ولسوالی کوته و همچنان در بعضی ولسوالی های دیگه مردم هر روزی که میگذره حساسیتشان و نفرتشان نسبت به جنایتکارا بیشتر میشه.
شما گفتین که یک تعداد خارجی ها در صفوف طالبا، در صفوف داعش و دیگر نیروهای مخالف می جنگن، اما تو مشخص تا بال کدام کشوری را متهم نساختین، کدام نسبت ندادین به کدام کشوری که اونا مانع امی ادبای خود شوند که در افغانستان بیان؟ چرا؟
نیرو شما در ولایت ننگرهار شنیدین که بر علاوه از اینکه این کشورها اونا را مانع نشدن، اونا را بلکه تقویت کردن و اونا را بیشتر تشویق کردن که در این حملات تروریستی در داخل افغانستان در بدنیا اونا نقش مهم و کلیدی و رهبری را داشته باشند.
مصاحبه ای بود با جنرال مراد علی مراد، معاون لوی دریسید نیروهای مسلح افغانستان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مقامات محلی در سرپل می گویند با بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت، دفتر هیئت معاونت سازمان سیاسی سازمان ملل متحد یوناما و دیگر مؤسسات و دونرهای کمک کننده در عرصه‌های مختلف انکشافی، تعلیمی، امنیتی، حقوق بشر و حکومتداری خوب علاقمند شدند تا دوباره دفاترشان را در این شهر فعال بسازند. جزئیات موضوع را در گزارش عالم رحمانیار می‌شنوید.
یونما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد و شماری از مؤسسات و دونرهای کمک کننده در افغانستان دفاترشان را دوباره در ولایت سریپول فعال می سازند. این موضوع را محمد ظاهر و وحدت والی سریپول در نشست خبری خود با رادیو آزادی اظهار داشته افزود.
امروز ما شاهد یک هیئتی از دفتر یونما بودیم. چند وقت قبل معاون سیاسی یونما آمده بودند که بخش انکشافی و سکتوری یونما بود، بخش امنیتی یونما بود، بخش حقوق بشری یونما بود و ما با اونا صحبت‌های مفصل را کردیم و اونا خوشبختانه که از وضعیت فعلی سریپول راضی بودند و ما هم به اونا وعده دادیم که در ایده صلاحیت ما و چیزی که در توان ما هست در بخش‌های مختلف ما زمینه را فراهم بکنیم که اونا بیاین و بیشتر در بخش‌های انکشافی، در بخش‌های هماهنگی نیروهای امنیتی، در بخش حقوق بشر و سایر مسائل حکومت محلی سریپول و همچنین مردم سریپول کمک و یاری برسانند.
آقای وحدت میگوید علاوه بر یونما شماری از مؤسسات و دونرهای کمک کننده در افغانستان نیز علاقمند گردیدند که دفاترشان را دوباره در این ولایت فعال ساخته و کار انکشافی و زیربناسازی را در این ولایت از سر بگیرند. سازمان ملل متحد در سال 1390 پس از کشته شدن کارمندانش در مزار شریف مرکز بلخ فعالیت دفاترش را در ولایات جاوزجان و سریپول به تعویق انداخته و چندی بعد دفاتر یونما در ولایت سریپول و جاوزجان بنابر ناامنی های دوامدار بسته شده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات ترکیه میگویند آنانی که حمله انتحاری را در میدان هوایی شهر استانبول انجام دادند اتباعی روسیه، قرقیزستان و ازبکستان بودند. به گفته این مقامات حمله کنندگان با گروه تندب دولت اسلامی ارتباط داشتند. پلیس ترکیه به ارتباط به این حملات حداقل 13 مظنون را دستگیر کرده که 3 تن آنها اتباع خارجی‌اند. در نتیجه حمله انتحاری روز شنبه در شهر استانبول ترکیه 43 نفر کشته شده و بیش از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
یک مقام حکومت ترکیه میگوید تحقیق روی پارچه‌های اجساد حمله کنندگان میدان هوایی بین‌المللی اتاتورک در ترکیه ادامه دارد. این مقام که به شرط افشا نکردن نامش صحبت میکرد دیروز به خبرنگاران از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما گفت که بررسی در این مورد جریان دارد. هرچند مسئولیت حمله انتحاری بر میدان هوایی شهر استانبول را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته، اما حکومت انقره گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را مسئولان میداند. در این میان مقامات ترکیه دیروز هویت 3 حمله کننده انتحاری را افشا کرده و گفتند که آنها اتباعی روسیه، قرقیزستان و ازبکستان می باشند. سفیر روسیه در انقره دیروز به خبرنگاران گفت که او در مورد دخالت تبعی کشورش در این حمله هیچ گونه معلومات ندارد. سخنگوی وزارت امور داخلی قرقیزستان هم از دست داشتن اتباعی کشورش در این حمله اظهار بیخبری کرده و دیروز به رادیو آزادی گفت حکومت قرقیزستان سرگرم بررسی گزارش ها در این مورد است. اما مقامات امنیتی ازبکستان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. حکومت ترکیه تایید کرد که حمله کنندگان توسط تاکسی به میدان هوایی انتقال یافته بودند. رسانه‌های ترکیه خبر دادند که مظنونین حملات روز شنبه در 25 ماه می در یک گروه 7 نفری وارد ترکیه شدند. ترکیه با 2 کشور عراق و سوریه که در آنها گروه داعش فعالند مرز طولانی دارد و این گروه تندرو را مسئول چندین حمله می داند که طی 1 سال گذشته در این کشور اتفاق افتادند. در این حال شماری از ناظران سیاسی بر حکومت ترکیه انتقاد می کنند که به تهدیدها از سوی گروه داعش به وقت و زمان معین آن توجه نکرده و همه تلاش های خود را برای سرنگونی رژیم رئیس جمهور بشار اسد در سوریه تمرکز داده است.
رنگ های زندگی.
فراد هستم، مصروف کاروبار قصابی هستم.
چطور از بازار خرید و فروش مال؟
والا بازار خوب است دیگه، امسال نیست دیگه، کاروبار امسال مال گم است دیگه، مال کم است.
چطور از مشتریات، مردم چقدر گوشت میبرن روزانه؟
مشتری ها خوب هستن دیگه، نسبت دهی که یک ذره قیمتی شده
باز خوب است که کاروبار ما میشه.
زیادتر مردم با کدام گوشت علاقه دارن؟ گوشت گوسفند، گاو و گوشت مرغ.
خب کسی هست که مثلا که توانش نداره گوشت مرغ خوش داره، باز زیادتر گوشت گوساله را.
تو وقت شده که کدام گوسفند گرفته باشی که بکشی با دلت نشده باشه؟
نه تو وقت نشده. قصاب چون که کس پشه دلش نمیسوزه در کس پش. به خاطر که مسلک پدری است، در مسلک پدری هیچ وقت دل نمیسوزه.
بهترین راه دکانداری که با مردم بتونی صمیمی شوی کدام راست؟
بهترین راهش همی است که اخلاق، رویه خوب، رویه بهتر، گوشت خوب بدی، طبعا که مشتری زیاد میشه.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شماست. رضوان، خوش آمدین به استودیو.
دیر زیاد تماننا سید سمع عباس دوستان و دیو سات اخبروان در سید قادر جلالوف به تخنیکی همکاری بلند کی